صاحب خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه کوم فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونیو خبرو اترو په اړه جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. قدر مناوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی، او د لبنان صدر اعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د حل لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلي اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغېزمنتوب ټینګار وکړ، او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د سیستماتیکو اجراتو د کامیابی یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غنی سره له لیدنې وروسته پر ټویټر ولیکل، افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظر و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیرات معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمعبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه ډیوایسونو ښیښې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخت ته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاکې ناپاکې رایې جدا، او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
لبلې خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلي باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهوري ریاست په یو خبر پنه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا سه شنبه ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوی میاشت کې د جاپان د 126 امپراتور په توګه غوره شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د اوري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړي. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی و چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا یې د استعفا غوښتنه مطرح کیدای شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې وکړي او ویلي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړي چې د چارواکو نیمایی معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر اخلي، څو د بودیجې کسر پرې ورغوي د حریری حکومت د نړیوالو تمویلونکو د 11 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هنګ کانګ کې مظاهره چانو تر دو اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهره چان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو کې بهونکی ګاز وکاراو او د هغو له هغوی له چاودیدونکو موادو ډک بوتلونه پر سرکونو گزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په هنګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هنګ کانګ د حکومت پر ضد چینی مکور وکیل لري ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هنګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. له جون میاشتې راهیسې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د زرګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی او حکومت دونیم زره مظاهره چا نیولې دي. او درې امریکایي سرتیری پرون د متحده ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوځ ویلي چې دا سرتیری په یو زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یو پیښه کې وژل شوی. پر دوی سربیره درې نور سرتیری هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. موږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر مؤثریت باندې ټینګار وکړ.
په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شوی. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستانی پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی سره د سوری د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه خبرې کړي. ښاغلی اسپر وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي. اسپر پرون په کابل کې وو او ماښام یې له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د موضوع جزئیات د سفیولا ستانگزی پر راپور کې.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلي چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دوه دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو تروریزم سره پر مبارزه د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په امنیتي او دفاعي دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ شي له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغه خبرې لاندې ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 1600 تر اخته کړي. د هغه په خبره هیواد پرته لدی چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعده سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولای شي خپل اسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ څو واره ویلي چې امریکایي اسکر به برته خپل کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د وخان مینپال ویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کمواله په شرایطو پورې تړلې مسأله بولي.
په وضعیت پورې تړلې دي د قواو کمیدل کې چې ته وضعیت سمیدي تهدید کمیدي بلا شک ورب د قواو پر کمیدلو باندې غور کوو او کشي ته وضعیت دې تقاضا کوي چې بالقوه تهدید دي نو بنان د بالقوه تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو او دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسكر لري چې اکثری د افغان پوځیانو پر روزلو او مشهور وبوختي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او امریکایي عسكر سره هم لیدلی. هغه په خپل ټوټر لیکلی چې د خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولایز لاریون پترڅ کې د ننګرهار ولایت په هس کې منی ولسوالۍ کې ورستې پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې یو غوښتل چې د تروریستي ډلو په لمنځوړلو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی دې لاریون ته ورغلی و.
پد مسجد برید پر اسلام برید ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کندهار ځوانان راټول سی بیا او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هس کې مینی پیښ غندي.
جگ نه وړو مارګ د اسلام پر دشمنانو، مارګ د افغانانو پر دشمنانو.
د ننګرهار د هس کې مینی په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیر جمعې ورځې خنړی برید چې پکشي سول لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوښتل. د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي خبرګون سره مخ شو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاد پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېر جدي توګه د پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلي دي، نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنی نه دی، چې د بې ګناه افغانانو د ژوند ساتنې صرف ژغ څوک نه سپورته کولای.
صدقه سي نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او جته دې نور د پای ټکی کې.
د لارین ګډونوالو د امریکا سره د سیبي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکو وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنگ په ټول شکل غو غږ کوو چې نور د دغه کسانو د دغه ترهګرو د لپاره زمينه نه کې مسایدا، نور د دغه بریدونو مخه ونیسي، نور دغه کسانو ته اجازه ورنه کې چې موږ په ګناي وادوار شو ونیسي.
ټول افغانان په یو ځای په یو ځړه واتیږو د نور د وطن د دشمنانو ته، نور د بشریت د دشمنانو ته جواب وایو او موجه
لعنت پر وایو. د تیر جمعې په ورځ د هاس کمینی د جودری د کلی په جماعت کې د لمانځه دادا کول پر مهال چاودنی درو بیا کسانو وجل او لسکونو نور ټپیان کړ. تر اوسه د دې برید مسولیت چانه دی منلی.
پر راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې یو شمیر کسانو پرون د یو سولیز لاریون پترس کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې په یو جومات کې چاودنه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي په چاره کې او همداراز د تروریستي ډلو د له منځه وړو په چاره کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری د سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دې ورته د کار زمینه برابره او ټول امتیازات دې پر وخت ورکړي چې ستونزې را کمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین داد طاهری وایي موږ له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توضیح سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي هغه باید ورکړي. دا یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړي سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده مخته که جوړو ګرځېدو خدمت هم ورته کوو په هر جي کې په هر واسطو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت له طریقه دولت دې موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډیری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي 5% معلولینو او 5% د شهیدانو کورنیو ته په ښارګوټو کې ونډه ورکړل سوی ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصر الله سیاسی وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 2.7 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي او یو اندازه نورې هم په پام کې لري.
دا د قانوني حق ده هغه توضیح د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي. هغه د بانکو مسؤلیت د خپل معاش شهدا ملین توضیح کړي او سږ کال تاثیر صاحب موږ تر اوسه پورې ستاسو سره مصاحبه کوم 2.3 میلیون افغانۍ شهدا ملین توضیح کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خوندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به یې زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کیږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کیږي.
کله چې یو نظامي د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي کله چې هغه مایوبیږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هیڅ نوه توجه هغې ته نه کیږي یا حداقل هغه کوم پیسې چې دې ته په نظر کې نیول شوي ته کومه ځپه چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کیږي.
د نور هیواد په څیر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون د پرانیستو د مراسمو لپاره د کابل نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت جګپوري چارواکي ورغلي وو. د لشکرګه ښاریانو یې د دې نندارتون لیدنه په شوق سره وکړه خو د لاسي صنایعو د غرفو مسؤلینو یو ځل بیا له حکومت څخه د دوی صنایعو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایښودل سوو توکو نندارې ته ډلې ډلې خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون دپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه او د وزارت مسولونو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرنګي ودی په خاطر رسنوي ته څنوې زیری ورنه کړ.
نو زړیر خبرې د کوم نن دا تم بسره
ما وې سره ترام تاسو میدان و
بسم الله الرحمن الرحیم.
د نندرتون ګډونکو کې وایي تر غوچې د تاریخي ابداتو درغونی عملی کار پیل نسی او د هلمند د فرهنګي ودی لپاره د تشوادو پر ځای کارونه ونسی. دغه ډول نندرتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادي رټول نندرتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندرتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه فکرونه ویني چې د شودو لاسي صنایع دي نور تاریخي آثار دي دغه مواد یا دغه څه ویني بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري د شودو پر کورونو پر کارونو پر لاسته راوړنو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې نندارې ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلې عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبرې څخه جوړ سوي د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راوړل سیول. د هلمند شوزو چار روسي و جهي رسولي ازادي رړي ټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم شزي ډیر سوي دی او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندرتون کې به د شزي مشارکته هم لږو یعنی د دوی ګډون مو وطن کم رنگو او دغه نو د دوی هغه شوق او علاقه هم لږو دغه شی سره دوی فکر کوي چې هغه شی چې موږ جوړو یو ځای کولای شو چې هغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅ کړي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورستر بوله مثال دغه شیان چې دوی آماده کوي او نندرتونونو ته وړاندې کوي ډیریږي او کیفیت یې ښه یو څه سم شوی دی. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅ کړي یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتون چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و خو نور هوغو نندرتونونو ته چې پخوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي. مدلی استای د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. الیاس او بخی نوریاس نوری د نن ورځې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خپر شوی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې د تېرې جمعې د ورځې د حملې او ولسي وګړو ته پر مرګ ژوبلې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د هسکه مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي دغه کلی چې څو سوه اوسېدونکي لري د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تېرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د جودرې د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي محمد عارف چې د دې کلي یوازنی ډاکټر له خپلو دوو زامنو او دوو وروڼو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلي یوازنی دوه ښوونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تیرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه لوبغالي تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسکه مینه د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو محمود د یکشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نهه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خبره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15000 تنه نور ټپیان شوي دي. برتنوی د لیمل ورسپانې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې زندیدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تل د میاشتې په 28مه د تېرې شنبې پورز اعلان شوې وای خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغه نتیجې اعلان نامعلوم وخت زندیدلې ده. د ډلې مل په لیکنه د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د شپږمې نېټې په انتخاباتو کې خپلې رایه استعمال کړې. ډلې مل وړاندې لیکي د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شو چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورځپاڼې په وینا د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي ځکه و چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د ډلمل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له ځنګ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجه به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14مه ده اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولای چې په سلو کې 50 جمع یو رایه وګټي د ولسمشری انتخابات به دوهم پړاو ته غځیږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو په 2 اونیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې یې په نښه کړي او ناکراریو ته لمن وهي. هند او پاکستان د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر سکل اندې یو بل خاورې هم بمباري کړې. صفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړي دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبې راپیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خبره بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور انکه وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیان او پکمپونو کی تراگرو ته سخت دیا نه وخته. تر اوسه پوری لشپګو تر لاسو پوری پاکستانی فوجیان وجل شوی او تقریبا په همدیش میر تراگر هم لمینځه تللی دی. تراگرو د مرګ جوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلې شو چې د تراگرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاری وساتي موږ به هم راتلونکو کې همداسې جواب ورکوو.
او اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی فوجیان وسله والو ته لار ورکوي سو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسې خبری اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپواره غرنۍ سیمه کې دوه عسکر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوړه شاهکوټ او نوشهرې هندی عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندی عسکرو په ډزو کې وژل شوي. دا هم ویلي چې پاکستانی فوجانو په جواب کې نه هندی عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړي او سکالې د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختم کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو لاره د لانجو په هواري ټینګار کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو اونیس پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې په موکړه د خبرونو لنډیستا ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په ارکی په خپل کتنه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ل افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو لپاره خبرې وکړې. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا ترسره شي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د هواري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهره کړي دي. او په هنګ کانګ کې مظاهرچیانو له دوه اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول او پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز وپاشه. او اوس هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه له ژمنې سره سم خپرو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست ولایت د ګربز د ولسوالۍ نه روح الله زادران ازادي راډیو ته ویلي چې د ده پلار او نیکه د پکتیا له ولایت نه ګربز ولسوالۍ ته کډه شوی. دلته ځمکې لري، جایدادونه لري، ښوونځی او پوهنځی هم ویلی او ماشومان یې هم په ښوونځیو کې دي. دی وایي ډېره موده کېږي چې غواړي د ګربز د ولسوالۍ تذکره ولري خو مقامات په دې حصه کې اجرات نه کوي. دا ستونزه مو د خوست د ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
نوم دې څه دی ورور؟
نوم روح الله زادران دی.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ څخه.
مشکل دې څه و؟
مشکل تا دی دلته د ګربز ولسوالۍ کې زموږ زادران کوم د شپږ سوه کورونه دي، متاسفانه دلته موږ ته تصدیرې نه راکول کېږي.
تاسو دا همدغه ځای اوسېدونکي یاستئ که نه د بل ځای نه راغلي یاستئ؟
اصل د پکتیا نه راغلی خو دلته م کورونه دي، زه کوم دي تدریس دلته کړی دی، هر څه دلته کړی دي، د باش دلته دی.
تاسو غواړئ چې د دې ځای تذکیرې ولرئ؟
بله دلته دا غواړو چې دلته م تذکیرې ولرو، ځکه چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته اجازه راکړی ده باید کوم ځای کې چې تاسو کور ولرئ ځمکه ولرئ بو د باش ولرئ هلته تاسو طبیعت تذکیره اخیستی شئ.
ته وویلې چې د پکتیا د ولایت نه راغلي یاستئ، هلته مخکې تذکیرې لرلې؟
هلته پلار نیکو اخیستی دی، د داود خان په وخت کې نیکم راغلی و دلته م تذکیرې په خوست کې په مځکه م واخیسته. دا تذکیرې هغه ځای دی، دلته م درسونه وویلې، مکتب م وویلې، پوهنتون ته لاړو. اوس تذکیرې ضرورت دی، مونږ دغه بچیان نو دا ټول تذکیرې ته ضرورت لري، باید دغه تذکیره ولرو دغه ځای کې کار وکړو.
تذکیرې تاسې نه لرئ اوسه پورې چې مکتب هم تاسې ویلی او دلته م ځمکې م اخیستی او کاروبار هم دلته دی، نو تذکیرې نه لرئ؟
نه هیڅ تذکیرې اوس نه راکوي، په مخکې تذکیرې راکولی اوس وایي چې نه تاسو دغه ځای نه یئ، تاسو د ګربز ولسوالۍ مربوط نه یئ، تاسو د هغه د پکتیا ولایت مربوط یئ، دلته تذکیرې تاسو ته نشي درکولی، دلته فقط د ګربز قوم ځوانانو ته تذکیرې ورکوي.
دا خبره درته چا کړې؟
دغه د ګربز قوم راته کړې ده.
دغه مشکلم والی سره یا د احسای مرکزی کومه شوبه به وی هلته هغه سره شریک کړي؟ هغه سره
لاړو، ولایت ته لاړو، امنیه کمانډان سره وکتل، د ولسوالۍ د مقام سره وکتل، هغه بیا یو کمیسیون ورته کړ چې باید دا وکتل شي که اقلیت و نه ورکول کیږي که اکثریت باید ورکول شي. دغه احسای لاړه سروي وکړه، ګربز ولسوالۍ کې شپږ سوه کوره د زادران قوم پروت و چې هر اکل په یو کور کې یو دو درې څلور کسان دې زر ورک سیستم کسان راځي اندمایي برخه دی ولسوالۍ راځي بیا فیصله وکړي چې باید ورکول شي بیا لاړو سرای وسه کم جوړ کړي یو وکیل گزرم منتخب کو مالک هغه بیا هم متاسفانه رائے نه کړي
نو دا چې سروې هم کړي او وسیقیم جوړې کړي ولی اوس نه درکې
ولی صاحب وای چې ولدا یې ماده وسنه بهر د ځکه د سرحدي ولسوالۍ دا باید په وخت سره په دې باندې وغږی کو سرحدي ولسوالۍ دا نو ولایت کې څوک ولای شي نو ولسوالۍ څوک ولای شي
دغه تشکیرې چې تاسو نه لری څومره مشکل سره مخامخ کړی یاست
ډېر سخت مشکل دی ځکه چې اوس زموږ بچیان چې دي د ووم سم نه د اول سم نه د لسم سم پر تشکیره غواړي که تشکیرې نه وي نو دغه ټول سمپونه دغه کته د ابتدایه ښوونځی متوسطه دی لاړه هسته بیا په پوهنتون کې به غواړي بیا شرطنامه نه جوړېږي خو ډېر سخت مشکل دی
دا ستونزه د څه وخت راهیسې روانه ده
دا د پخوانی والی صاحب حکم خان حبیبي په وخت کې همدا مشکل وو بیا مدني ټولنه هغه ظاهرم وکړي بیا لږ هغه حالت خراب شو بیا پرېښود اوس د والی ته هم ورغلو ورسره خبرې هم وکړي ولې ما د وس نه بره خبره ده بس زه به کوشش کوم
داسې خو به نه چې دغه ولسوالۍ ته د نورو ملکونو نه خلک راغلي او د افغانانو په نوم تذکیرې واخلي
نه پوهېږم خو دا په هره ولسوالۍ کې چې یو څوک تذکره جوړوي بیا پوښتنه ځینې کېږي چې تا کور چېرته ده چې تا مځکه چېرته ده چې ته چېرته اوسېږې خامخا یو څخه پېژني هلته مامورین هم پېژني هلته خامخا چې په یو وخت ځای کې ډېر وخت تېر کړي څوک به پېژني خامخا دومره څو کسان به وي
دغه تذکیرې یوازې تاسې ته نه دي درکړل شوي د زادرانو قوم ته او که نه په ټولو خلکو همداسې بندې دي
ټول داسې باندې دي ګوربز ولسوالۍ په تاڼه قوم بند باندې دي خو هغه نښته ولسوالۍ ده هغې ولسوالۍ کې ورکوي ولې زادران قوم خو لر ولسوالۍ دي ولسوالۍ ته چې تاسو پکتیا ته ځې بیا راځې بیا دلته تذکیره جوړوي دا ډېره سخته ده
دغه ولسوالۍ تا ویل چې سرحدي ولسوالۍ ده داسې خو به نه شوي چې د پولي هغه اړه خلک راتېر شوي او غواړي چې تذکیرې واخلي دلته
هغه که معلومات نه لرو ځکه چې هغې خواته هم ګوربز پراته دي د پولې هغې خواته هم ګوربز قوم پروت دی دې خواته هم پروت دی سرحد باندې دي ټول
نو د همدې غوږ نه به تذکیرې نه درکوي که نه چې تاسې وپېژندل شئ
نه چې مونږ وپېژندل شو چې دا ووایي چې دا پرښتیا مالک ووایي تصدیق یې کړي چې دا پرښتیا زادران ده په دغه ځای کې مځکه لري په دغه ځای کې بچی لور یې په دا ځای کې درس وایي دغه کلینیک ته راځي دغه کار کوي په دغه مځکه هر شی کاروبار لري ځي ورځي بیا څنګه نشي راکولی یغه نه پوښتنه کېږي چې د مځکه ونه لري کور ونه لري یو مالک یې ونه پېژني
ښه ښه ستا مشکل به ورسوو
ژوندی اوسو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مې د خوست د والي له وایاند ښاغلي طالب منګل سره شریکه کړه جناب منګل د خوست ولایت نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی کلونه مخکې سل کاله مخکې اتیا کاله مخکې د دوی پلار نیکونه راغلي د پکتیا ولایت نه راغلي خوست ته او په دغه ولسوالیو کې میشت شوي دي مکتبونه هم ویلي فاکولټې هم ویلي او اوس یې اولادونه هم په مکتبونو کې دي لیکن دوی ته تذکیرې نه ورکوي د دغه خوست ولایت دغه مسأله څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو نه ډیره مننه کوم واقعا دا یو زړه پورې او ښه پروګرام دی چې ولسونه تاسو سره غوښتل دي شریکه بل څه چارواکو سره شریکوي په خوست کې اتمن دي خلکو چې دلته خوندي دي او په کوټي ویل دي نو اتمن به دوی تذګيري لري ځکه بغیر د خو تذګيرونه دوی نش کولای شي په همتون ولولي نو اتمن به دوی تذګيري لري خو که بیا هم چیرته دوی د تذګيرو په برخه کې ستونزه او مشکلات لري پاورستیو کې د خوست والی په هڅه باندې په سبت احوال نفوس په اداره کې یو اصلاحات راوستل شوې دي ترڅو د تذکرو د ویش لړۍ چټک شي چې بختانه موږ په دې هم بریالي شوې دي یو چې په راتلونکي کې وخت یو ټیم خوست ته تشریف راوړي او په خوست ولایت کې د الکترونیکي تذکرو یو څنګه هم فعال کړي د تذکرو په برخه کې ستونزې وي چې اجرات به پر وخت نه ترسره کېدل خو په بیا بیا هڅو باندې په دې اداره کې یو شمېر اصلاحات رامنځته شوي دي مامورینو ته هدایات شوي او ځینې مامورین چې سرغړونه کوله د تذکرو د ویش په برخه کې هغه د دندو څخه هم لري شوي دي خو که بیا کومه مشخصه ستونزه لري دوی کولی شي چې خوست ولایت مقام ته عارض شي راشي تر څو ستونزه له موږ سره لنږدې مطرح کړي چې دوی په کومو ساحو کې او څه ډول ستونزه لري نو انشاءالله چې د قانون او د تذکرو د ویش د
د طرز العمل مطابق به اجرات کیږي او به تبه د تصویرو د ویش په برخه کې چې ستونزې لري هغه به ورسره حل او فصل کوو.
منګل سپ دا څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي چې تاسو د دوی ستونزې له نږدې واوري او مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي؟
اوس والی یو برنامه پیل کړی چې نیمه له ول سره، یعنی دوی کولای شي چې هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، جمعه او په نور ورځو کې د سهار د خوانه تر 12 بجو پورې نیخ په نیغه مراجعه وکړي او راشي. او دوهمه خبره دا چې په خوست کې د تعویض او تعقیب په نوم باندې مرکز د خوست والی په تاسو باندې په لومړی ځل باندې دلته پرانستل شوی چې دا په ټول افغانستان کې هم د دې طرح د رئیس جمهور د خوانه منل شوی. هغه یو څلو وشمېره باندې سنبال دی، نو دوی کولای شي چې یو څلو وشمېرې ته چې ډېر اسانۍ سره دغه کوډ دی هغه یو څلو وشمېرې ته زنګ وهي او خپل هغه شکایت ثبت یا ترڅنګ کولای شي مخامخ راشي والی صاحب او د خوست ولایتي ادارا رئیسان تهبان ټول د دوی په خدمت کې دي. ان شاء الله هر وخت دوی ضرور غواړي راتلی شي.
ډیر زیات تشکر، مننه منګل صاحب.
ډیره مننه تاسو نه
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د خوست ولایت د ګوربزو لولسوالینه روح الله زدران ازادي رادیو ته ویلي چې پلارونه کوي د پکتیا ولایت څخه ګوربزو ولسوالۍ ته راغله. دلته زموږه حملري جیدادونه حملري او کاروبار هم هم دلته دی. دیوی په دغه ولسوالۍ کې کابوش پک سو کورنۍ چې د پکتیا ولایت نه راغلي میشتي دي او ټول غواړي چې دلته تذکيري واخلي، خو مقامات په دې سکه اجرات نه کوي. او د خوست د والی وایان خاغلی طالب منګل وویل چې دا یو قانوني مسأله ده او د دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونې کې درته خبره کړم. هله د چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل شوی دی. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویل دي چې په سیمو کې د کومورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویل دي، نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور منځندوم په سر کې به د یو دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستول دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
زه عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت د موټاخان د ولسوالۍ وسپیل حالت مرکز شرانه کې اوسېږم. یو نفر و د خانه کپناو باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې لکې چې مکنن وویشت د خانه کپناو د کندهار اوسېدونکو اسادي تکلیف لرو. یو په شهادت ورسو کې څوک پښتنه کوي ځنه کې د پکتیکا په ولایت کې د ما نه په دې لمبر شپه باندې پښتنه کوي چې د کریم منګ اخ با خاور کوي سپارلو. ډیر مې د ازادي راډیو کوشش وکړ پیدا نه کړ لمبر خو ان شاء الله پیدا کړو. زه د ټول کار کوم چې ما پښتنه کوم چې ما دا نمبر چې غاني سلطان کې ماشين کې سب کې او د مال شمیره وکړو شي د خام په نو تقریبا څلور کاله درې نشته وشو چې د شهادت راځي د کریم لوخانه
قانیم د کلات ولایت څخه سر په تماس کیم. د بدغی څخه یو ورور تلیفون کړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه وسی نوم کسان لا په ځان یې شدي موږ څخه نه درکه شوی دی. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چیرې هغه ورور دا زموږ پیغام اوري یا چې دا زموږ د تلیفون شمیره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 9 8 9 0.
قدرت الله قدردان یم. مخکې ملګری پیغام پرې شو پر هغه نمبر باندې چې دا چې ورک دی، خو بیا هم زه چلو م کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه ما دوستان ما سره د ټلیفون لارې دا اړیکه نه شي
زما د موبایل شمیره دا ده 0 0 0 0 0 2 5 1 8 1. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 0 0 0 0 2 5 1 8 1. زما ملګری ته دا زما سره اړیکه ونیسي.
د هدایت د هلمند ولایت د نویو ولسوالۍ څخه پیغام ازادي راډیو پرېږدم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د 50 کال کې چې موږ سره راسره د هر مسلمان ورور کشناخته یا یو ورور یا زوی په دغه شپه راځي راسره اړیکه ونیسي 0 1 2 5 1 3. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 1 2 5 1 3. دیسی شمیره می ده 0 0 5 5 0 1 8 0 0 0.
په نامه د داوود پرون یو د واشیرت خزانګولې و چې په نامه د داوود الله کال کې زما سره دی ما ونه خلاص چې شماره یاداس کوم دغه شماره ته خبري اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداس په پیغام کې دا هر وخت موږ د پیغامونو خبره ولا شماره ووای چې زموږ ونی سم راځي نه پر پیدا شوی چې ما شماره ونه خلاصه شي یاد اچا کوم دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرونی ودا معاشره خزانګ وهلې وو خو شماره له سر سر کې ولا ونه نیول دا که ته چې په هر پیغام کې دا کول دا پیغام د خبر کې کار شماره درس واغ شماره رسیدي توار کې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 5 3 4 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 5 3 4 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
دوستانو از مش خبرونه د ملری وس بر اسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه موږ ته پیغامونه رسولې دي دغه موږ به هم په امانت تر خبرو کو په دې هله چې دوستان موږ ژرته ژره پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي ورزو د دوستانو پیغامونه ته.
بله سلام علیکم، زه عبدالخالق نومیږم د هلمند ولایت د کاتلګن له سیمې څخه. زما یو دا کار زیدي د شرالی په نامه دی چې د بټوان په سیمه کې د څلورو د کلي چې نظر کته وي دي د هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمېره مو سره اړیکه ټینګه کې سپراویا څلور څلوېش دوا سواویا څلور شپېته. و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم د هلمند ولایت بولان سره په تماس کې یم. زموږ د کاکازي د لاسکور سال کې دی نفر اساس درا کړی عبد الوجید د پلا د پلا نه مخې په دغه غوړه کې چې حال به سماو ته زموږ سره معلومات یې مرزي بدو وښه راځم وو چې پر وایته پر اته درې سپر یو څلور باور پنده دا د ټلیفون سره د کاروم چې پر وایته پر اته درې سپر یو څلور باور پنده بې دې چې راځي چې ما پیغام راشي او سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما لا سلا فن د هلمند ولایت ګرم سیل خبر کوم. زما ورور د شمس لا په نامه د شګاد وکړل کیږي چې نادرا کړي هیڅ معلومات مشته نشته. د املاد الباقیا خون مرحوم دوی دی د نور الحق خون زاده مرحوم المسیدی تقریبا د جرلو سکالو د تورلو سکالو دی. نو زه هله کوم که شمس لازم افنه د غزما پیغام اوري او د دې ماته په دغه لمبر ژوند وي او که د شمس لا نور ملګری ما ځه اوري په دغه لاندې شماله د ماته ژوند وي چې په راویا شوراتیا جرلو شپږسو دیش شماله یو ځل بیا چې په راویا شوراتیا جرلو پښتو دیش.
بلی السلام علیکم مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواز زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه یعنې د کندهار ښار څخه نه درکه شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حقله معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0-300-15-30 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-300-15-30. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي، یعنې ورونه جنګ به سره کوي، نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خوشکه ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات را کوي 50,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسیو عزیزانو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام مرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم، زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی پخپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دي ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0-0-0-2-8-6-3-0-2 شماره به تل گاوان 0-0-0-2-8-6-3-0-2. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زاد المکینه سنداده نهر سراج د پنجاب د کلاغ من سخته دا پیغام د تطریز دما چې ما یو زی چې د سبغت الله په نامه دی، بل ما اخی د احمد په نامه دی چې دواړه تقریبا د 9 سالو د 8 سالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نیمې میاشتې تښتېدلی دي د کوره څخه وتلی دي کندهار ته د انګورو د مزدورۍ دپاره. د رس معلومات هم راته کېږي هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا دوی په خپله راز ما پیغام اوري. باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د اسلامي همدردۍ په سبا باندې 0-0-8-8-6-5-5. شمېره یې پله بله پله درته وایم 0-0-8-8-5-5. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه ابو خالد نمیرم به هلمند ولایت څخه می تماس نیولی دی. ما د خالد زوی دی، دغه 19 کال دی چې د کوره وتلی دي نه درکه شوی دي. که هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0-0-4-3-2-0-4-3 تکرار 0-0-4-3-2-0-4-3. هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره دي زما سره اړیکه ونیسي. دبله شریف لري.
السلام علیکم، زما د اکاس دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دغه شمېره ته دې زنګ ووهي 0-0-5-5-1-5. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند د ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندی مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د 1 پر 2 تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسیدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0-0-5-2-0-4-2-0-8-3. یو ار بیا شماره تکراروم 0-0-5-2-0-4-2-0-8-3. د عمران شنه کالی دي، تورې پټو دی، سپینه خولې ده، ژړې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنہیں قبلہ پار کے ہلمن ولایت کلیشور سواری سلا پیغام کے دیر ہمیں زمان داخ شی عرور ورکری چی العلم نمیشی دا روزگان ولایت تجراوت سواری دا فوتی دا کلی دی دا برجان اکا زیری دا جیت خان اکا المسی ار گران ورک یا دیخ پر زمان جاغا وریا ار گران ورک یا دا پارا معلومات اری زمان سر جی پر دو برشنی رو علی کونسی سپر وسو وات لور نیوی درو پنزو شپیتا او بلا سلان شمیرا سپر وسو وات لور تلویش دواسو نیوی وسو وات لس پر تلیفن شمیرا یزل بیا سپر و سپر و نه تلور دی پنزو شپار سپر او سلان شمیرا سپر و دوار تلور دوا نه سپر و گرمو
السلام علیکم د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم زه می اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی شل کال کیږي جمع ورو د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه مرګري نور هم ورسره دي یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده هر چا ته پته وي او موږ ته په دغه لمبر باندې زنګ وایي سپر اوسوا اواتیا پنځاتیا شپېته السلام علیکم
مانا پیغام دے
السلام علیکم السلام علیکم سپر وو وو دیش پاک دی اتو پنځه څلور دوا یو خو تر ټول د ترلاس
ما یو ور رکھ دی دا دوا کال کیږي چې نادرا کړي د کندهار ولایت پنځوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا دوا کال کیږي دی ورکړي کا چا پیدا کړی از ما واز دی په خپل اوري نو دا شمیره چې ځان راته وي سپر آیا پنځه پنځوس اوه اویا څلور څلوېښت یو پر دغه شمېره چې بیا زنګ راته وایي او که هر چا پیدا کړی یې جایزه درې نیم لکه افغانۍ ورکول کېږي دوستان دې خبر ډېره مننه
السلام علیکم زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ زمونږ یو ورور دی دا پنځه کاله کېږي ورک شوی دی که چاته معلوماتې په دې شمېرې د موږ ته اړیکه ونیسي سپر اویا یو څلوېښت درې څلوېښت دوه سوه یو شپېته سلام ډېره مهرباني به وي
سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ زه لال محمد اکیار یم اړیکم یم د لښکرګاه ښاره نیولې ده زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دی موږ ته زنګ ووهي سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور و درې د ازادي راډیو نه مننه ښه خپرونه خدای ته مننه
بلی السلام علیکم زه عید الله نمیرم به هلمند ولایت تناوی ورسالی څخه نو زما پیغام دا دی چې زما یو کشر ورور دی دغه شپږ پنځه میاشتې کېږي چې د کورن څخه نادرکه شوی دی نو د ده په اړه که هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره موږ سره تماس ونیسي چې سپر اووه سپر پنځه شپږ شپږ دوه شپږ اووه دوه یو ځلې بیا شمېره وایم سپر اووه سپر پنځه شپږ شپږ دوه شپږ و دوا کچیر دې په خپل زما غوري یا یو بل څه د پهاړه معلومات لري نو خپل جایزه دې هم تر لاسه کړي راته دې شپږ میاشتې کېږي چې د کور څخه نظر کاڅه وي دي وسلام
مننه کوم ګرانه دوسته د دې ستاسو د نورو ټولو اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبره کړ چې موږ ته پتی رونه کې را رسیدلی وو نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت جوړښت سره سم ټول نو څو خبرولې په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کوو په امانت سره مخکې تر دې چې د خپل پمنې کوم غړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای علامه ملسا
د
دتا بهیر کبه پیادیم ز چه قدم به قدم گدم تا یادوما